ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پر یوې موضوع خبرې کوو. هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپلو ونو څارنه څنګه وکړي، هغه هم مخکې تر دې چې ونې د ژمي په خوب بده کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي، د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول. دا څرګنده ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي، ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي. د ورښتونو د موسم پر بدلون او بڼې سربیره دغه هیواد د پرله پسې درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و، چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي. خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو اورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي، چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی. ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي. په تېر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و. هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوي چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري. په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو. بیا هم سلامونه. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوری، چې شل کاله د کرنې په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده. دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی. یو بڼوال محمد الله عمرخیل، دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوي چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو. په پیل کې ښاغلی نوری، تاسو ته راځو، د ژمي تر راتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي، یو ګرم ولایتونه دي. نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي، او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخه کیږي، دوی باید د اخره په میاشت کې خپلې ځمکو باغونه واړوي. او دغه اوس چې دی مثلا په یخو منډیکو کې لکه کابل، پکتیا، غزنی، وردګ، لوګر، د سیب حاصلات اخیستل شوي دي، او د انګور حاصلات هم ختمي دي. هغه نورې میوې چې دي لکه زردالو، شوتالو، آلو، هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي. نو د دې لپاره چې اوس منی راغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي، د دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه حاصل ورکه، دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکه. یعنی د حاصل د اخیستو وروسته مثلا نن یې حاصل ختم شوله د باغ، مثلا سیب یې وشکول، نن پنځه ورځې شپږ ورځې وروسته یې باید باغ ټول واړوي او کود ورکه. کله چې کود ورکه، غذایات چې دوی کړي دي او د غذایي مواد چې په میوه کې مصرف شوي دي، هغه غذایات د پوره کېدو لپاره دوی باید ځمکې ته باغو ته کودونه ورکه، تر څو هغه په آینده کې دوی ته تقویه شي. همدارنګه د باغو دپاره دوی باید د ژمني تیل دي، د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي، او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي، هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بیرته حمله کوي. کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسېږي، په پسرلي کې بیرته یرغل کوي. د دې دپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي، د هغو هغه تخمونه چې پاتې دي، د هغو د له منځه وړلو دپاره دوی باید لایم سلفر او ژمني تیل، دا باید په ژمي کې کاکه هغه هم نه وي. نو دغه سپین امبار چې دی، یو کیلو په پنځه ویشت لیتره اوبو کې ګډېږي، په شل لیتره اوبو کې ګډېږي، دغه به بیا په ونو باندې د واپس کېږي په آینده کال کې بیا. نو دغه ناروغۍ، آفتونه او حشرات دا په ونو باندې نه رامنځته کېږي، هغه ټول خونسا کېږي، د منځه ځي. نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه اوس منی په موسم کې، که په یخو منډیکو کې، که په ګرمو منډیکو کې، نو دی باید اصل اخستو وروس زمکو تا هم کود ورکا هم کولبکا او هم دغه ژمنی تل او یا دغه نورې دواوې د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کا ترڅو په راتلونکي پسرلي کې دوی ته بیا په حاصلاتو کې مشکلات رامنځته نه شي. او که چیرې دوی بزګران دغه کود هم استعمال نه کا او ځمکه هم وانړوي او دغه د ژمني تیلو او یا د منی د دواوو استعمال هم ونه کا نو په راتلونکي پسرلي کې د دوی په میوو کې هم خرابي راځي او په حاصلاتو کې هم خرابي راځي. علاوه د دې نه چې دغه دا مرحلې تېرې کړه باغونه باید شخبوري کا که چېرې شخبوري ونه کړه د میوو کیفیت هم خرابېږي خوند هم خرابېږي او میوه هم خرابه راځي.
ډېره مننه انجینیر مسعود شاه احمدي د دغو ټکو تر څنګ چې ښاغلي نوري یې یادونه وکړه، ستاسو په نظر د مني یا خزان په موسم کې باغ لرونکي نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا هر څه د مخکې خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ به یاست. نورې صاحب خبرې ما واورېدلې، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. واقعا زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر شي نو هغه وخت کودونه کاروي. هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختي چې دي هغه ګلان باسي، نو په دا وخت کې باید د دې مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي، ځان لپاره آماده کړي، بیا وروسته هغه ګلان راوباسي او میوه ونیسي. خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي، بل وخت یې نسي کارولی. په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي، غذایی مواد ورکول سي، دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درختې وسا کیږي او دوی غذایی جذب ډېر اسانه کولی سي. کله چې دغه غذایی جذب وکړي د دې څو ګټې دي. یوه اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګي نیسي، خپل تغذیه کوي، غذایی مواد اخلي. نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي. بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې، دی ډېر مقاوم وي. نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي. تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کیږي یا ګلان تولیدوي هغه ګل ډېر قوي ګل راځي. دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه داره کیږي. درختی خو مختلف ګلان کوي، ځینې درختی داسې دي چې تکمیل ګل کوي، ځینې نر ګل او ښځینه ګل جلای ده، ځینې دا بیا مکمل ګل یې. نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دوی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی، تیر کال یې نه و نیولی، یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی. هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې کله چې په یوه کال کې زیات ګل ونیسي بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي. که تغذیه سوی نه وي نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري او هغه ګل نر ګل یې. د نر ګلو د ښځینه ګل ډېر فرق دی، ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډول یې او ښځینه ګل چې دی هغه کپسول ډول یې. دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوې ډېرې کمزورې، میوه کمی یا دوام دریم ګل یا اول ګل نه نیسي. زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم، په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي دپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو، هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي، ولې میوهدار ګل نه کوي. د دې تر څنګ ژمني تیل نور صاحب یاد کړل، ژمني تیل دونه مهم دی. دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي په دا وخت کې حشرات عموما د ځان دپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې، ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي انتقالیږي نور ساحو ته. په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي، دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم دپاره نوي بچان زیږوي او د هغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي، میوجات زخمي کوي، بوټي زخمي کوي، غوته زیات تاوان رسوي. نو کوشش باید وسي چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه تر څنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسي. په پسرلي کې خپل د شفتې یا نورو حشرات لپاره دوا پاشي کیږي، بیا څه ګرمې څلې ته نږدې په دغسې وختونو کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشه کېږي، چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یوه غلطي کوي چې دوی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوې زخم ښکاره کې، هغه سره ټپونه ښکاره کې یا زخم ښکاره کې یا خراب شوي، نو په هغه وخت کې دوی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوئ، دغه دوا موږ کار کو تر څو د چنجي مشکل حل شي. هغه وخت هېڅ دفع نه کېږي. د جېده روشه خبره دا ده چې د دوبي د څلې څخه تر مخه دی دوا پاشي وکړي، د دوبي په څله کې هغه بیا حمله نسي کولی، وده نسي کولی. او بل د مځکې کلبه وه چې نورې صاحب اشاره ورته وکړله، په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پیښ دی، زه اکثریت وخت ورسره مخ کېږم، د دې بوټي ژړي یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي، هغه یو علت دا یې چې د دې د درختې ریښې زخمي شوي دي، ډېره ژوره کلبه کړې یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي، هغه ډېر ژور ځي. دا باید سطحي ولاړ شي تر لس پنځلس سانتي پورې، دوی باید د مځکې مخ مازی ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي، نور ژور باید لاړ نه سي. که دوی ژور لاړ شي هغه غذایي ریښې کاټېږي، کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نه سي کولی او ښه میوه نه سي تولیدولی، ځکه دوی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي. هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه، پر خپله شاخونو او پر خپل ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دوی تقویه سي، ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. د هغه تر څنګ شاخبري ده، شاخبري دونه مهمه ده، یعنی که یو څوک غواړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري، تر هر څه در مخه باید دی د منی د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي، په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو، که چیرې دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي، دی به سپکه شاخبري کوي، یوازې به مات خراب شاخ، مریضي شاخ، کمزوري شاخ، کج شاخ دا به ځینې کاټوي، او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته شوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي، او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی شي د هغه قلم واخلي، هغه به پکښې پرېږدي، په پسرلي کې به د هغه قلم اخلي، نوي نالان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري، نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبري به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته شوي د دې غذا ډېره مصرفوي او ژر یې مصرفوي، دا باید لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري، ښه قوي پاتې سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي، او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغسې وختونو کې کچېرې دی.
السلام علیکم.
کچېرې دی؟
بله بله. په
کچېرې دی د مواد د پسرلي په شروع کې کار کې، نو په دغسې وختو کې بیا د دې پرګولم ډېر تاثیر کوي. د مثلا د هود په میاشت کې، د هود د میاشت په شروع کې که دوی کودونه کار کوي، ځکه دغه ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره، سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نه سي په لومړي سر کې، په دې خاطر سره چې سپینه سره چې ده هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي او بوټي جګوي هم په لومړي سر کې، د ګل تولید زیاتوي ولې میوه نه زیاتوي. نو د دې لپاره باید دوی مناسبه ان پی کا او لږ څه توره سره کار کې، که چیرې توره سره کارول ان پی کا به نه کاروي، که ان پی کا کارول توره سره به نه کاروي، یو شی به په دوه کې کاروي، بیا به نو بوټي ته به منظمې اوبه هم ورکوي. زموږ بزګران یا باغداران یوه غټه ستونزه چې لري، چې هغه دوی د عادت په توګه نیولې ده. پخوا وختونو کې زه به دغه دوی ته ور په یاد کړم چې تقریبا شل دېرش کاله در مخه په کندهار او ځینې نورو ولایاتو کې به ژمني بارانونه مسلسل و، چې حتی د پسرلي موسم یې هم یوه میاشت دوه میاشتې نیوي، ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته، نه د پخوا په رقم موسمونه دي. نو دوی دغسې عادت نیولی دی چې دوی کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا دا بوټي ګل ونیسي، دوی یوه میاشت دوه میاشتې، حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوې نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي، و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي. لیکن هغه دوی ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دوی دا باغ وچ ساتي دغه ګل د دغه ساکه چې دا وچیږي کله اوبه ورې لکې هغه بیا د اوبو د جذب گنجایش نه لري دا ګولې ټوله رژیږي. نو زه دې ته یوازې کوم په مسلکي توګه چې تاسې اوبه بوټ ته منظمې ورکوئ د ګل رژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري، هغه په غذایي موادو پورې اړه لري.
ډېر مننه. جالب ټکی تاسې راواخیستل. یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، تاسې هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. له تاسو به واورو چې د ژمي تر راتګ مخکې په مني کې تاسو د خپلو باغونو دپاره څه کارونه کوئ چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړئ؟
سټیډیم مستی ټول ملګری د مجلس او څوک چې د منګ غږ اوري ټول جوړ دي د ښه د رفه د اصل د باغو وشي. بعد منګ له حیواني سره نه ډیر کار واخلو چې هغه ټول عنصر پوره دي دغه کیمیاوي شیانو باندې دغه د منګ ځمکه او د منګ باغونه ان ښه وده نشي کولای. هغه کوم شی چې پایوانی سره کې دی او هغه اوس په دې د زبې په موسم کې کومنګ ورکو ان دې یخ مقاومت هم لري نام هم خساتی و بوتم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي. او بیا دا تور سره هم په دې زمې کې چې لګ لګ لدی تور لدی ایوانی سره سره ورکو هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته دیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناپای یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځه ویوړ. که خلکو دغه سی یو برنامه غوړ کړی وای نو هغه به نجات پیدا کړی او بازي خلکو چم دغه سی سیستم کړی و دی هغه نیالګي یخ نه وهلی او هغه چا چې دا کار نه وکړي دی هغه نیالګي بیا یخ وهل. نو دغه اصلات ټول په یو په ونه کې چې هغه انصور دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي عامه دانه خرازي عامه اصل خرازي عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي. دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي.
ډیر مننه. انجینیر محمد الله نوری د حیواني سرې یادونه وسوله. کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر ښه دي چې د باغ لرونکي وکاروي؟
دا موضوع ما ذکر کوله او د باغو د لپاره څلور مرحلې ډېرې مهمې دي. د دنو میوو د لپاره لکاول او یاري ده او کود ده د وفاشي د شخبوري دغه شیان څلور چې وکړي یا هیڅ مشکل نشته. نو تاسو د کود یادونه وکه. یو سپین کود، یو تور کود، یو افغانستان ته د ان پی کی کود. ان پی کی یعنی د معنا نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم. همدغه سپین کود، تور کود، یو برخه پوتاشیم دی. پوتاشیم چې دی د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي. نو یو دا کیمیاوي کودونه شول، دویم نباتي کودونه دي، دریم حیواني کودونه دي. اوس راځو دې ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نه شي او په خپله طریقه کې استعمال نه شي د ګټې نه تاوان ډېر دی. د بلګې په توګه اوس موږ کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو. تور کو چې دی دا اصلا د ژمي کود ویل کېږي، دا باید په ژمي کې استعمال شي. سپین کود چې دی دا بم د پسرلي د ګل یا د میوې په وخت کې هغه مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو. هغه وخت کې کله سیب د جاوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه ډله سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی د دې سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تا تلس کلنی پوری غتی کی تا تلس کلنی پوری دای دیر غتی کی دا تلس کلنی ورست دای بیا نور نو مو یاد شل دو وشتل ورست دای نور نغتی کا دی پمغه اندازه پد کی نو که ماشوم ته او ماشوم تو که خغ زاور کی د کډ غتی کی سمي ونه ساتي سو د غزی دتی د کډ وجود کمزور دی. نو دلته می وی دی مثلا سپین کوډ ور کوم په سرلی کې کلا چې میوا د ګل ووته یو څو را حالت او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت چې نه دی غټیږي په دغه وخت کې بکود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخ مند کې کوکه به د جوزا وروسته بخي کود نه ورکوي میوې ته. خو کچیر میوه په خوالی ته نږدې وه یا د پخوالی حالت ته رسیدلې وه که دغه وخت موږ سپین کود ورکړه باغو ته، یو د سیبو دپاره د میوې د تویدو سبب کیږي، همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالی په حالت کې کود ورکړه، دغه وخت میوه نوره نه غټېږي. میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي، نو هغلته د میوې غذایي مواد کمیږي، میوې خوند خرابېږي، میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي چې کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شوله. حیواني انبار څه دی؟ دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار اوي د غواو یا د بزو یا د میږو، دا دوی تازه ورکړه، یا یوه میاشت وتلي وي، یا دوې میاشتې وتلي وي، یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي، نو د ونو رنګ زیړېږي، پاڼې زیړېږي، او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو، حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو، په هغو کې حیواني کود ور واچوو، یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو، یا یوریا وروسته یې سر ور باندې پټ کړو، خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله دا وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا تخمون هم پکې لاړ شي، هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي هغه ټول تجزیه شي. تجزیه وروسته بیا راباسه بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي ما زخت ډېر انبار ورکړل انارو ته، خو تاوان کړی، نورې هم پاڼې زیړې شوې دي، نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه. نو انبار به تجزیه کوي، کمپوسټ کوي، به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړو. په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی، د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي باید هغې مخکې شخبوري وکړه، باید د انبار ورکړه. دریم چې دی نباتي انبار دی. نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوې دي، شپشتې ده، رشکه ده، شوتله ده، دغه مو کرلي، دغه نباتات ټول راوړو. کله مو چې راوړه دی غونډوو په یوه کنده کې اچوو، په دې باندې اوبه پاشوو، یا یې پټوو، طبقه طبقه اچوو، یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار مثلا دیر سنتی د غواو انبار اچوو، دیر سنتی مثال غیاوې اچوو، دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو، بیا یې پټوو، بیا دا کمپوست کوو، تجزیه کوو، یې تجزیه وروسته بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ بزګران کوشش وکړه، دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي، کیمیاوي کودونه هم قیمته دي، دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي، دا بېرته راوچ کړي، دا کمپوست کا، د کمپوست وروسته باید ځمکو ته ورکړه. دا بېرته ارزان هم تمامېږي او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ور نه کړه. دا ځمکه ډېره کلکېږي، کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې، نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي، هغه ته تنفس نه ودي. کله چې ریښو ته تنفس ور نه غلله، نو د ونې ټولې کمزورې کېږي، میوه یې هم وړه راځي او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي، د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي، حتما باید هر کال دوه میتریک دنه، یعنی 2000 کیلو ګرامه باید یو جیره باخت دی ورکه. که دوی په وزن باندې نشي سبولی، نو د په کورو کې لاسي ګاډۍ چې دی، یعنی یو نیم سل لاسي ګاډۍ، د سل نه د یو نیم سل لاسي ګاډۍ، حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه تجزیه شوی وي، هغه به کمپوست کړی وي، هغه به د ځمکو ته ورکوي. دا چې کله به بیا یې ورکړه، بیا به د ځمکې څخه کلبه کوي، اړوي به یې. دومه موضوع دا ده، دغه شیان خو به ورکړل کود یا درې ډوله. د دې دپاره چې دغه کودونه ورکړه، ډېر بزګران داسې غلي دي چې تقریبا 10000 نیاله باغ جوړ کړی دی، تازه د دوه درېو کالو دی. دوی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه، دا یې د ونې په دستانه باندې سریخ ور اچولی. په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% باغونه د کود انبار سوځولي دي، حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي، ځکه هغه هلته ریښې دي، بېخې نرم کړی په ور اچولی. نو د دې دپاره چې دوی کود په مناسبه طریقه استعمال کړم، دغه ونه چې ده په دې باید یوه پوله راتاو کړه، د نیم متر په اندازه باندې شاوخوا، د تانه باید اوبم ونه لګېږي او که دغه پولې د ونې تنې ته باید امبار نږدې هم ورنه کړی شي، یعنی تر نیم متر نږدې باید ونې تنې ته دغه امبار ورنه کړم. نو دلته موږ ډېر لیدلي د خلکو باغونه همدې کدو سوځولي دي، په هغوی په لکاو روپۍ مصارفات کړي، وروسته یې په خپل سر دې دپاره چې مسلکي کس ته یې مشوره نه ده اخیستې، د ونې په تنه یې د کود ور اچولی دی، د امبار ور اچولی تر څو ونه استفاده ته وکړه. هغه د ژمی چې شوی پسرلي ته ونې هېڅ پانې نه دي کړي، همدغه کود ټول سوځولی دي. نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکړه، که په ټاکلي وخت باندې ورنه کوم فایده نه کوي. لکه مثال سپین امبار مې چې درسره که د میوې د پخوالي په وخت کې ورکړي، نو د میوې کیفیت هم خرابوي، او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي.
انجینر مسعود شاه احمدی، د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی؟ مخکې ښاغلي نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه، مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس د وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي؟
بخښنه غواړم، زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم. ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران ورسره په ستونزو کې دي، او دوی زیاتره وخت مشکل خپله پیښوي، بیا داسې فکر کوي چې دا د بلې خوا دا مشکل راغلی دی. یوه اساسي ستونزه د ډیریو په امبارونو کې یا کودونو کې چې دغه د غواوو سر ورته وایي، هغه دا دی چې په ډیریو کې غواوو ته مالګه ایښول کېږي، یعنی د مالګو ډبرې ورته ایښول کېږي، هغه دی څټي، بیا د دوی په معده کې هغه دغه فاضله مواد سره حلیږي. وروسته چې کله د دې پازله مواد راووزي، دا بیا هلته د دوه میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یې، نو هغه ژوندي ورسره پاتې یې. یعنی دغه پازله مواد یا دغه انبار چې دی، دا مالګین یې، مالګین خاصیت لري، او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري. لکه نوري صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مځکې ته ورکړي، نو هغه لا د مځکې غذایی مواد ور مصرفوي، نو هغه ته د میخانیکیا چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا مالګین خاصیت لري، نو هغه عموما غذایی مواد سوځي. دوهم دغه ایوانی انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي، زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نوري صاحب چې ویل، یوه میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې ایښي، دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درختي غذایي مواد هم ضایع کوي، د هغه تر څنګ ځکه هم خرابوي او بوټي جوړوي مشکل ورته. نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت څخه کم انبار مه کاروئ، یعنی شپږ میاشت باید پر تېر سوي، حتی تر یوه کال پورې. بیا تر یوه کال که بیا زیات وخت پر تېر سي، هغه بیا د دې غذایي ارزښت کمیږي. عمرخیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایی مواد لري، دا خبره بالکل د تایید وړ ده. ولې یو غټ مشکل دا دی چې پخوا به باغونو ته د حیواني انبار ورکول کېدی، حاصلات د کورنۍ پر برابر و، یعنی یوازې به کورنۍ او کلي ته حاصلات ورکوله. ولې اوس چې کم باغونه دي، دا ټوله تجارتي دي، نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دی چې د دې میوه خارج ته ولاړ شي، د افغانستان ووزي یا ښه مارکیټ ولري، څه پیسې لاسته راوړي. نو یوازې د هغه دپاره د حیواني سرې یا عضوي سرې کفایت نه کوي، ځکه د هغه فیصدي د غذایي موادو د انفقاد د 0.6 څخه تر یوه فیصد پورې د دغه عضوي مواد د چې دغه حیواني انبار دی، او پاتې سو مایکروټرانسپورټ چې په دې کې موجود دی، هغه بیخي د 0.5% څخه لا ډیر کم دی، نو هغه بیا د دې ضرورتونه نه سره پوره کولی. په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسانو سره مشوره وسي، د مځکې ټیسټونه وسي، د درختو څخه لیدنه وسي، د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په درې څلور مخکنیو کلونو کې څنګه حاصلات کړي دي، د هغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنۍ میوې په شکل سره، او د آینده پلان پر اساس باندې چې دی څونه میوه د هغه څخه غواړي، هغه ته حساب کېږي، بیا غذایي مواد ورکول کېږي، هغه هم په تدریجي ډول پر یوه ځای نه ورکول کېږي، نو بیا دوی کولی شي چې ښه حاصلات ولري. او د دې تر څنګ یو شي ته به دغه د دې توجه راواړوم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې تورې یي. ما ته زیاتره بزګران وایي دا د خارجانو د باغونو خاورې ولې تورې یي، دغه یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوسټ کاري. کمپوسټ چې دی هغه د حیواني او نباتي پاتې شنې څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوسټ دی، کله کله یوازې د نباتي پاتشنو څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویلی چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولوو په یو کنده کې اچوو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پخیږي تر څو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارم چنجان جي سره چنجان جي چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ دی، هغه ته یوازې نباتي پاتوشینی ور اچوي، په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچي، کنجي ته هغه چې کله په دغه پاتوشینی کې رشد کوي، نو اول خو دی د غذایي مواد اخلي، تر خپل میده باسي، دا په زله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي، خپله کمپوست کیږي. په دې کې یوه بله ګټه دا ده، دغه چنجي چې خپله په دغه موادو کې مړ کیږي، دا خپله غذایي مواد یو خپل چنجي چې مړ شي دا په انبار بدلیږي، او بل خپل رشد کوي، نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوسټ هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوسټ یې تولید کړی دی، اکثره وخت پوسټونه هم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوسټ تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی، فکر کوم 500 کیلې ګونیان یې جوړې کړې دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه، چې مثلا دی زیات ګل درخت تور پرېږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسېږي، د میوه مکمله نه پخېږي، نو مجبوره چې کیمیاوي انبار به ورسره کار کړي. که چیرې دی کار نه کړي، د ده ټوله میوه بې کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي، هغه تینینګ یا ککاري ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته سو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پرېږدي، بیا دوهم درېیم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پرېږدي، درېیم او څلورم ګل په میوه کې نه پرېږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتېږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو که چیرې دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یې ککاري کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي، نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سره هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو، کال په کال تغیرات راځي، که څوم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزوري دي، بېچارهګانو ته ډېرې ستونزې پېښېږي، او امکانات د تعلیم په پخوا اوسم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي بخش کې کمزوري دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې ویني، یا د انجینرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دوی کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسان ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله، د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهېږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه د 25 کال ده، نو هغه در دوی بالا ده، ولې دوی اوس پوهېږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي، هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومېږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنې د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي، یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومېږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه تر څنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسې خبرونه اورئ، که څه هم ټول ډاټاوي مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمیني ډاټاوي چې دي، هغه تقریبا تغیرات پکښې راغلي دي چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او د باغونو شکل مو د عنعنوي څخه تجارتي ته اوړي، چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخ ته زیات وي. خیل صاحب فعالیتونه هم ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، او ډېر فعالیتونه په دې برخه کې کړي دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوسه وه چې ول زموږ سره بزګر هېڅ مشوره نه کوي. ما بیا دوی ته ځینې تخنیکونه وویله چې تاسې تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دې ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکي توب ګټه کوي تاوان نه کوي، ځکه موږ د دې لپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دې څخه هیڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دې کورونه او جیبونه او د دې مالکانو ته یو څه رسیږي.
انجینر محمد الله نوری، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې؟ په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا پنځه لس کاله کېږي چې هر یو کتار ایښدل، چې په هر کتار کې پنځه ونې دي. نو تاسو پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته ویل چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندي، یعنی د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده، دا داسې شوي چې بخي لاس پکې نه ورځناته، یعنی د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویل ما ارادي دغه پنځو ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه بګم کړو. خو دا نورو کسانو زما سره موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کو که هر مشکل راغله، له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله ما نویش ماډل انار وو، دې کې پنځه ونې دی واد وې دې کې لور پنځه د دویم کتار ته ودا مې دی وسره ته بل سره ټول شاخ دا شاخونه مې نکړ دې زما کې مې نو ور کړ وګان کې شاخونه چې ودا مې وای ولې چې دې ولې چې فاصله پرې خو د کې. نو اوس مې دا غدي انار پکې پخې دي، څلور پنځه ورځې مخکې مې غنج نران او تر وته ما دې ونې مې وامه ګور دې دغه مو ګور یا غوونه مې وایو په زما کې لږ چې باغ وبکې په بو کې د مې ولا کېږي، دغه ونه چې دا دې مې وې د نیم متر وړه ده، دویم یې وګوره د دې میوې وزن وګوره او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې میوه ده د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګورې د هغه مثال یو انار مثلا شپږ سوه ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې ډېری د دې وزن مثلا اته سوه نه سوه ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی وه چې ما د تجربې دپاره شاخبوري کړه. او بل دی وی چې د لمر سوځوي، ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدل دی چې ډېر شاخبوري کړي. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري واده په انګورو کې معمول ته ډېر کېږي. موږ چې څه کال شاول کو دې ډېر وخت لږه ملک ځنګل دې سی وو، همداسې په کوډل شاخبوري شې نه ده کړی. چیرې شاخبوري کې نو میوه دوا چنده دې کې، دا شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې انارو کې او پنځیرو کې په وړ کې هم تر سره کېږي. هغه تازه شاخونه د انارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد هغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوې شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل لیکه کا پری نه د سکرونه څه وته وایي، هغه سکرونه چې دي د میوې ټول غذایي مواد کش کوي نو خرابوي. نو موږ باید د پسرلی په شیرو کې چې نوې شاخونه رامنځته کېږي هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړو شاخونه یې ډېر غټي دي، لپاره چې واغی کوي راشي د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوې مرحلې باید کم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته یې دویم ځل وکړ، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کوه واګرمې کې. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب او زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یو نه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړه یا ما د مسلک دی کانه وکړي، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه کوي؟ اول به مات شاخونه دی ونې نه غوڅوي، مات شاخ دی غوڅ کړي، مات شاخ وروسته به راځي هغه شاخونه چې ونې شاخونه په مایل ډول پورته تللې ده، هغه شاخونه چې زاویه یې کمه ده، که چیرې ته فکر وکړې چې دا شاخ میوه ونیسي راکته کېږي راماتېږي، نو هغه شاخونه چې په افقي شکل باندې تللي دي دا شاخونه بند نه کته کوي. په درېیمه مرحله کې به ونه کې ګورې درې شاخه تللي دي، مابین شاخ به غوڅوي، او که چیرې مثال دوه شاخونه جوړه تللي وي په مینځ کې دېرش په پنځه تللي زاویه موجوده وي، نو دا څه به نه کوي لکه بزګران په کې دواړه سرونه پرې کړه. یو شاخ دې چې پرې کړه شل سانتي پنځلس سانتي لوړ به د بل شاخ دی، ځکه د هغې سر شاخونه چې وکړه د بل سره ګان راځي. نو و چې کوم بازګاران موږ وینو دی را دی واده پکټ لهونو سرونه لکه انسان سلمانی سر کې کټ چې کوي هغه مسلکی نظریه ته نه ګوري. کوم دې د بکندار کې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اولې خودل هم دغه لکه ځنګل ولاړه ده دې هیڅ خبري نه پکې کوي. موږ چې خپل کوم زردالو یا آلو په فارم کې لرو د دې شخبودي هر کال کوو. کله چې میوه د بازار د خلکو د میوو څه وګورئ ځان ته فکر وکړو چې دا میوه ګوره دا مګر یو د بل سره ډېر فرق لري. نو شوتالو چې ده په شوتالو کې چې شخبوري ونه کړي مثلا تا کال یوه که یا یو دوې ونه شخبوري که او دوې ونه ما شخبوري کوه د میوې رنګ یو د بل سره لا فرق لري. مثلا هغه میوه د شخبوري کړي میوه یې غټېږي خو رنګ یې سور کېږي. هغه چې شخبوري نه ده شوې د هغې میوې رنګ لا تردید کوي سپین پاتې کېږي. نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ورباندې کوي. همدارنګه هغه تازه شاخونه دي چې ډېر بزګران ورته خوشحاله وي یعنی د یوې ونې شاخ یو بغل ته کوشي په دغه منځ کې یو بل شاخ راپوتې شاخه ډېره تیزه وده کوي. دغه شاخ ته دوه درې کالو میوه هم نه کوي. دې ته واټر پروف ویل کېږي چې د ونې غذایي مواد کش کوي. دا باید عاجل د نکته که پرې نه ږدي بزګران په ونو کې. نو شاخبوري
بله
دن خلک چې دی په منی کې کوي دن خلک په پسرلی کې کوي. خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته کود ورکوي حیواني انبار ورکوي نو مخکې دې نه چې شاخبوري په پسرلی کې وکړي په منی کې وکړه او بیا لاسه په پسرلی کې هم وکړه. مثال لس ونې اوس وکړه د اکاوس په میاشت کې لس ونې بیا راوړه د بل یا د وچ په میاشت کې وکړه. دغه منه چې شاخبوري شوې ده دا منه چې شاخبوري شوې ده پسرلی کې شو لا ار یونه تا وداره د دې د شخونه متر کوه د من شخبودی ته شوی مثلا شل ورځ کې د دې یو شخ ډیر سنتي غټ شوی او هغه چې په پسرلی کې شوی دا غي تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه. نو د من شخبودی د پسرلی شخبودی دومره فرق لري یو د بل سره ځکه چې په پسرلی کې یو کې هغه ځای مواد په لوړ شخو کې دغه ټول کې چکیږي هغه د کله کې چې شول نو په دې کې کم غذایی مواد پاتې کېږي نو د شاخونه بیا ډېر نه غټ کېږي. یا هغه ځخه چې ګل تولیدوي غذایی مواد په نورو شاخو کې تللي د غذایی کېږي بیا د ګلان هم ډېر کمزوري تولیدوي یا ډېر ګل تویوي. او بل شاخبوري چې ده په ونه کې باید داسې شاخبوري وکړه چې باد جریان پکې پیدا کړي. مثلا په کندهار کې انار څوک نه شاخبوري کوي او چې وایي ګوري ډېر زیات ګڼ وي او بادام هم څوک نه شاخبوري کوي. نو ما انار شاخبوري کل سږ کال مې تجربه پرې وکړه او هم یې میوه سمه راغلله او هم یې شاخونه ډېر غټ شوي دي او هم تازه ولاړ دي. او همدارنګه مې په انځیرو کې همدغسې یو کتاسې کوه شاخبوري مې نه کړله. نو هغه انځیر چې شاخبوري نه شول هغه د نورو انځیرو نه شل ورځې مخکې پاخه شول. نو نوي شاخونه چې څو غټېږي بیا د انځیر ګل نیسي بیا میوه کوي. هغه زاړه شاخونه چې دي په انځیرو کې یا د هغه ډېر نه دي پرېښودلې اغه شلو د مخته بیا مې وکړې د نو دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیر شخبودي کوي. هغه په بیر شخبودین دی ډیر توان کوي ځکه یو ونه چې ولاړه ده کومې ریښې چې د پم ځکه کې تللې دي همدغه ځبسیر چې څومره شخونه دي په هغه اندازه باندې ریښې ملدي. نو کله چې ته ډیر شخبودي وکړې یا ډیر شخبودي ونه کړې سالک شخبودي وکړې د دواړو توان لري وسته.
ډیره مننه ښاغلی نوري. خبري بلند لند په دې خاطر وکړو چې د پروګرام وخت ښاغلی عمر خیل ته ورزو. عمر خیل صاحب تاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما واز تاسو ته درځي. له تاسو به وایم چې له دغه باسنو تر اوسه پورې کوم ټکي تاسو ته جالب و او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریک کړئ. ممکن ځینې نوي اختراګانې یا ځینې نوي موندنې تاسو کړې وي.
غګم لرم د دوه د خبر د پتاید د دې خبرو دا شاخبوري بالکل دیونه په خاطر باندې کڅوک باغداري کوي د څه خلکو سره د مثال خپل چې نه په پیده باځي بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با تاغو خلکو سره دوی ارتباط ونيسي چې هغه خلکو تحصیل کړی په دې بخش کې پاغو خلکو درسونه ویلي دغه خلکو سره د مشورې وکوي لاغه خلکو سره د هغه وکي چې د دوی د باغو سیستمونه ورته سم کی. دا رښتیا خبره ده چې موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصيږي ولې صحیح ده چې د باغو علاقمندي لري شوق لري یو هغه لري خو له هغو خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداري ګانې کړي وي، هغو خلکو درسونه ورته ویلي، هغه د درس والا خلکو ته به هم یو کار پیدا وي، د ده باغ به هم ښه وي، د ده میوه به هم ښه وي، د ده هغه د میوې ارزش به هم پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې له هر څوک چې په دې کې تجربې لري او کافي درس یې ویلی وي او له دغه نه یې له خپله باغه د هغه باغ ته چې هغه خلک وګوري او د هغه چا درس نه یې ویلی د هغه باغ ته وګوري، هغه څوک تجربه نه لري نو دا باغونه فرق په خپله کوي. هم د سرې د کمپوست لپاره، هم مثال کیمیاوي سره، هم نورې تداویګانې باغونه لري. په شاخبورۍ کې ډېر غټ رول د باغدارانو او د باغ چې شاخبوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخبوري کوي، هغه ونه ته ګوري، ونه ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري، هماغومره شاخي پکې پرېږدي، هغه د میوې نور ته قطع کوي. هغه ونه په هغه میوه باندې خپله قوت ډېر وي چې هغه میوه هم رنګ ښه راولي، هم وزن ښه راولي، هم هر شی ښه راولي. هغه خپله چې مارکیټ ته دی وړو، په مارکیټ کې هغه له نورو میوو نه په جګه قیمت خرڅیږي. د ده لپاره دا مفاد ده که دی دغسې مشورې له دغسې متخصصینو سره او خلکو سره وکوي، او دې کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې. هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي، هغه هم دا زحمت وکړي. دا د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیده، هغه ته ورشي، له نږدې نه مشوره ورکي او هغه ورکي. نو که یو څه ناڅه هغه که میوه خبره داسې هم نه شي چې یا د حکومت له طریقه هغو ته یو شی ورکول شي، یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کړي، هغو خلکو ته یو ماش تعین کړي چې راشئ دا د موږ باغونه، دا د موږ هغه تاسې کنټرولوي، تاسې مثال د خبرې پلان او ټول هغه به دوی د دې خلکو وي. زه خو وایم چې داسې یو سیستم جوړ شي، هغه به بې درکه ښه راشي چې دغه خلک په خپله چې هغه څوک نه پېدلم هغه ته مورځي، هغه رانوایي ورته کوي، هغه کار ورښیي. نو دغسې یو بعضې خلکو سره چې دغه تجربې دي او دغه هغه ورسره دي، دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هره ولسوالۍ کې یا په هره منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړه شي، او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کې او هغه خلک دې خلکو سره کار وکوي. دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکوي، نو دغه خبره ډېره ښایي.
عمر خیل صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرضونه ګډ شوه چې پخوا دا ډول مرضونه نه و ګډ شوي، یا کله ناکله ملخان حملې کوي پر کروندو باندې. په دې اړه راته وایست چې دغه طبیعي آفتونه څومره زیات شوي دي د افغانستان په شمال کې، یا نباتي آفتونه؟
نباتي آفتونه، نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکالې په شمالي ولایتو کې داسې آفتونه و چې که زه درته ووایم، یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم، لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې، کنځلې پاکې وچې سوې، مثال مو پلی ونه نیوه. نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا سو، چې یو ډېره ګرمي وه، د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو. ما زراعت ته زه ورغلم، ما ریاست د زراعت ته دا خبره وم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده، په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده. نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې. نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی ده، یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک پکار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلک وکړي چې هغه شیان له دغسې مرضو سره مقاومت ولري.
ډېره مننه انجینیر مسعود احمدی. درته وایست چې آیا د ژمي پر مهال هم ونې یا نیالګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري، که باغ لرونکي دغسې پرېږدي چې دوی د ژمي په خوب بیده وي؟
بالکل، یو اساسي مشکل په کروندګرو کې دا دی، کله چې دوی د درخت څخه حاصلات واخلي نو د هغه سره رابطه وشکي یا رابطه سره پرېږدي، نو دوی وایي چې بیا په پسرلي کې راولاړیږو پر ونو کار کوو. زه دې ته وایم چې ونه چې د مسلسل کال کار غواړي، اول د شاخبرۍ پر اساس دی. شاخبري چې د درنه شاخبري ده، میانه شاخبري ده او سپکه شاخبري ده. درنه شاخبري چې دا عموما په مني کې کیږي، میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولی شي. ولې سپکه شا خبرې چې بیا دغه د کال په مکمل جریان کې کیږي، لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوی نودی چې مثلا پر شاخونه راپورته کیږي چټکه وده کوي او د میوجات غذایی مواد مصرفوي، دا باید ځنې کته شي. د هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړئ په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا د تقسیم اوقات ورته ایښیي چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي، ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یي، کله په دوه میاشت باران وسي، کله په یوه میاشت وسي، کله په درې میاشت وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي، ولې مطلقه بند نه کړي. مثلا مخکې چې په لس ورځې کې اوبه ورکولې، اوس هدیا کل باید په شل ورځې کې اوبه ورکړي. که څوم دی پاڼې نه لري، وچ شاخونه دي، ولې ریښې مطلق فعاله دي، ریښه غذایي جذب لري، د اوبو جذب لري، د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دې ته ورښیم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کړئ چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی، بیا دې وروسته په پسرلي کې وګوري چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې ده دا ټوله د ژمي په جریان کې کیږي، او بل د غذایي مواد جذب په دغه پروسه کیږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي، دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دوی ځانونه بیرته راتلونکي کال ته آماده کوي، نو کله چې دوی آماده سي بیا ښه میوه کوي. دغه تر څنګ د باغ صفایي ډېره مهمه ده، د باغ پاکوالی مهم دی، حفظ المراقبت ډېر مهم دی. دوی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلي، خیرنې میوې هم یې، وچ میوې، مرضونه، آفتونه، دا ټول ورې پاتې. که دوی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي، نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي، نه آفتونه چندانې حمله کوي، او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعتونه اړوند لا یو جمله وایم، بخښنه غواړم که څه هم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی، لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و، په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل و دوام ګل ډېر کمزوری و، سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی، او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانی بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینر محمد الله نوري، که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یوه نیمه دقیقه شاوخوا لرو، چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړي، چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل سي.
اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پانی پاتې وي، دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډېږي، یوه واپاشي په پن کې به واچوي، په ونو به وپاشي چې 90% پانی په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کېږي. د هغې وروسته کله چې ټول پانی توی کې د استراحت مرحلې ته ولاړل، نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو جمعنی تل په ټولو میوو پاشلی شي، یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغواګ یا پنجسي ناروغۍ دي، د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پوډر نه جوړېږي، هغه په انګورو باندې په کندهار کې پزل کېږي. یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی، په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر دی انګورو په اړه، کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې، پروان ولایت کې، په هرات کې انګور ډېر دي، او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوې چې دوا پې پاشل شوي وي هغه بین اخلي مستردوي یې نه خوري، نه تجارت کوي. د دې لپاره چې د دوا اثرات په میوه کې پاتې نه شي، بهترینه لاره ده د شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بل لایم سلفر په پاشي دی، وا
بل
او د لایم سلفر ورسته کې
نورې د خبرونی وخت په ختمېدو دی. مننه او بخښه چې د خبرونی وخت په ختمېدو دی. نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند رنگونو پروګرام او ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې ملمانو د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجینر محمد الله نوري، انجینر مسعود چا احمدی چې د بڼوالی متخصص دی، یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل، لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو.
دین دغره رانا د ژوند با بهار خسته ما دخبل زوانه دیر زار خسته دیدار دخون خود غندازه دا منصور پس پخوا خدا رخسته غیر غماز می لمبی و بل پا وطن کڑی کتی اور سر بی نختر چنا رخسته اید دی وقت در دنا دبی پساس که روغانی یو چترال ستار خلق پر خل پرنا پسمری سنو تن ور کچ خل پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر سی مستانا ملا بدار